السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دی نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د جنوري 19 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات ګر کله کوم په روان یو سات کې د افغانستان د سولې پر عمل په پاکستان کې د استاد جنید حافظ د راخوش کولو د درخواست سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو خو لومړی زموږ د همکار شاهین ګلوی نه خبرونه اورو
شیرون بیده دی وقت مهم خبرونه ده افغانستان ده سوری لپاره ده امریکا زنگری استادی زلیم خلیزاده و ده طالبان و مشرانو ده قطر پا پلازمین دوحه که ده افغانستان ده سوری پاره خبری کرده دی پسوات که ده ویودانه غردیدو لعمله سلور کسان وجل شویده او په داسې حال کې چې په ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکورولو په پیښه قهرجنې مظاهرې دوام لري د ایران ستر روحاني مشر په اولس د یووالي غږ کړی د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاده او د طالبانو مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې په دویم ورځ په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي د طالبانو ویان سویل شاهین د جنوري په 19 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دواړو مذاکراتي ډلو پرون او نن ګټورې خبرې کړې دي نوموړي زیاته کړه چې دواړه لوري د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو بحث کوي خو په دغه اړه یې نور معلومات شریک نه کړه د امریکایي چارواکو لخوا له په دې اړه څه نه دي ویل شوي خو رویټرز ته دوو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې طالبان به د امریکا سره د لس ورځني وربند د افغان ځواکونو سره د تشدد د پیښو د راکمولو او د امریکا سره د تړون نه وروستو د افغان حکومت سره د مذاکراتو په اړه یوه لوزنامه لاسلیک کوي د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې وربند د اوږدمهاله او باعزته سولې یوازینۍ لاره ده لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد خوشي کی جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 21 د 500 سزا ورولې ده غوښتنلیک درې ونې وړاندې یوې امریکایي فعالې او څېړونکي هیلن هفت پر انټرنیټ خپور کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 10,000 زیاتو خلکو لاسلیک کړی دی نوموړي بیګا مشال لیډو ته وویل د غوښتنلیک موخه دا ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د ناسم استعمال په اړه بیداری ډېره کړي هلن هفتوی دا پیټیشن یا عریضه له 1300 ونیو راهیسې خبره کړل شوې ده د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي خلکو ور باندې ډېر ښه عکس العمل ښودلی دی جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون استاد او غل 2013 کال راهیسې د یوې مذهبي ډلې لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور په زندان کې دی نوموړي د مذهب د سپکاوي تورونه رد کړي دي په سوات کې د یوې ودانۍ غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي پولیس وایي پیښه بیګا په مینګوره کې شوې چې پکې د عنایت الله په نامه د یو تن په کور بله ودانۍ ورغورځېدلې ده په پیښه کې عنایت الله په خپله د هغه میرمن او خور او یو زوی وژل شوي دي د کور دوه نور غړي په پیښه کې جوبل شوي چې درملنې لپاره سیدو هسپتال ته وړل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي ضلعو په ګډون د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو بلوچستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې بارانونو او د غرونو خوایدو په پیښو کې لسلو ډېر کسان وژل شوي او په شلګونو نور ټپیان دي د چاپیریال پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د نایاب ځناورو او مرغیو یو شمېر قسمونه د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چاپیریال پوهانو زیاته کړه چې د آبادۍ ډېروالی د تودوخې کچه لوړېدل او د ځنګلونو پرې کول لوی لاملونه دي د ملکنډ د ځنګلي جویو د ادارې مشر عبدالغفور ویل چې پښتونخوا په نړۍ کې د نایاب ځناورو او مرغیو مهم مرکز دی
کم ته په مختو کې مونږه غرسه وایو زمونږ سره آیبکس ته برفانی کی ته کم چې دواورو پرانګ دے زمونږ سره تور میلو دے خړ میلو دے په دې صبح کې لیټ مونږ ته مرغ زرین وایو هغه دے بے گرد کلیش پیزنت د بونیر پسیما باندې زمونږ سره ګورال موجود دے
دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14 د سوات په مټه کې خلکو یو نایاب پړانګ په ډزو وشته او مړې کړه چارواکي وایي د جو د خوندیتوب هلې ځلې کوي او د دې لپاره نوې قانون سازي کړې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناورې په داسې حال کې چې په ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکورولو په پیښه قهرجنې مظاهرې دوام لري د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی په ولس د یووالي غږ کړ دی. نن اته کاله وروستو په تهران کې د جمعې د مانځه غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د الوتکې رانسکورول یوه بده پیښه وه چې د هغوی زړه یې سیزلی دی، خو باید دا پیښه د ایراني قومندان قاسم سلیمانی وجنه له پامه ونه غورځي. خامنایي وویل د ایران دښمنان د دغه هیواد حکومت او ځواکونه د پوښتنې لاندې راوستل غواړي او د دغه کار لپاره د الوتکې د راپریوتو د پیښې نه ګټه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکورولو په پیښه قهرجنې مظاهرې روانې دي او په حکومت نیوکې کېږي. یوکرین، کینیډا، فرانس، سویډن، جرمنی، برتانیې او ایران بخنه غواړم اوریدونکو، یوکرین، کینیډا، فرانس، سویډن، جرمنی او برتانیې ایران ته ویلي چې په تهران کې د جنوري په اتمه د یوکرین الوتکې د بلټنو لپاره کارپوهانو ګماري. د یوکرین لوی سرنوال د جنوري په 14 په یو بیان کې وویل دغه خواستې په لندن کې هم په دغه ورځ د 15 واړو هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته لیږلې ده. دا بیان پر داسې مهال مخې ته راغلی چې د کینیډا د بارنیو چارو وزیر فرانسوا پیلپ شمپین پرون په لندن کې وویل افغانستان، برتانیا، فرانس، سویډن، کینیډا او یوکرین له تهرانه د وجل شوو کسانو کورنیو ته د معاوضو ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره 146 کسان وژل شوي وو. ایراني ځواکونه وایي الوتکه په غیر ارادي توګه په نښه کړې وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دغه اړه د پلټنو ژمنه کړې ده او ویلي دي چې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي. دا و د دې وخت خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 80 پیسې او 201 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ شل پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ شل پیسې او 40 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای وربند وکړي. په نړیوال کچ فعالانو پوهانو د مذهب سپکاوي په تور د نیول شوي د پاکستان د استاد خوشي کولو په مخه په انټرنیټ یو غوښتنلیک خپور کړی دی.
دا بلاسفیمي قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجایزه استعمال لري کیږي، دینه هر سړی یریږي.
حکومت وایي د کورمې د واورو له وجې د متاثره سیمو روغتونونو سره مرستې کوي، خو د سیمې خلک وایي
دې کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حوالے سره دا غوړ کې موجود وي، ځکه دا غوړ کې کې ډېر اوره کې غا خلک ساده تر اتلې نشي نو ډېر تکلیف دی خلکو ته.
او په خیبر پختونخوا کې د ماحولیات پوهان وایي د موسمي بدلون آبادی زیاتې دو ځنګلونو وهلو لوجه یو شمیر نایاب ځناور او مارغان ختمي کی.
د نن یو خل دې سره مخکې زمونږ په خواو شاو ځنګلو کې بد ډیر دي، دغه اول څو دي کډوګان به ګرځېدو دي، هغه د نظر کې دي هغه د دې لاسونه ختم شو.
له مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، د افغانستان د سولې چارو وزیر وای طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای وربند وکړي. عبدالسلام رحیمی دا خبره تیر مازیګر تر هغه وروسته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقه لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالي کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو کولو ذکر کړي، خو د وربند په اړه یې رسمن سندي ویلي. نړیوال اجانسونه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې هغوی د لنډمهاله وربند په اړه یوه دوسیه په قطر کې خلیلزاد ته ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډه ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا سرګندونې تر هغه څو ساعت وروسته وکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل طالبانو له امریکا سره د موافقه لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولی دی. قریشی د جنوري پر 14 په یو ویډیوي پیغام کې دا د سولې موافقه پر لوري یو ګام بللی دی. دی وایي یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوي دي. زما په اند له دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډیره سرته رسولی دی. قریشی تر دې زیات معلومات نه دي ورکړي. په یوه وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری ایجنس پرون د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لړمحال اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه ایجنسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15 ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړې چې پکې له و څخه تر 100 ورځو پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14 پر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلي او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړې دي چې په وینا یې 4 ورځې به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات ندي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 8 تر هغه 3 ورځې وروسته له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون 10 افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې 2 میاشتې وروسته ترامپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگټن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړي، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمیر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی او وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا باید له افغانستانه د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم په هغه هیواد ته ژمن پاتې شي. دا خبره شاه محمود قریشی بیګا په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډه ته کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای وربند وکړي. په اسلام آباد کې مو د مشال همکار طاهر خان نه لږ سات وړاندې پوښتلو چې د ټولو پرمختګونو ته څنګه ګوري چې آیا طالبان به د سولې په مقصد او د سولې لپاره اوربند ته راضي شي او دغه ته به ژمن پاتې شي که څنګه؟
زمونږ معلومات خدا دي چې طالبانو نه چې کوم غوښتنه کېده د امریکا د ځانګړي استازي لخوا چې هغه د طالبان دي د لږ وخت لپاره یو اوربند وکړي چې د خبرو هغه پروسه چې په هغه کې یو وار بیا زنګ راغلی و 13 میاشتې کله په باګرام باندې طالبانو برید کړی و، نو طالبانو دغه غوښتنه منلې ده او په د لږ وخت وونه تر 10 ورځو پورې د طالبانو ډېر اعتباري سرچینې دا خبره کوي چې د شورا لخوا او د طالبانو د مشر لخوا دغه غوښتنه منل شوې ده او د طالبانو سیاسي دفتر د شروع پر ورځ دغه د دوی د پریکړه فیصله چې د شریک کړم ده. او دا ګوره د 13 شپه چې ناوخت تر طالبانو د ترجمان د سیاسي لخوا د قطر ترچین لخوا کوم ټویټر باندې بیانونه راغلل، فارغ یې هغه خپل اوس دا منل دي چې خبرې شروع شوې دي، د ورځې خبرې شوې دي او د پټکو دغه ګټورې خبرې وي. او دی خدا خبره کوي چې کوم هغه توافقنامه ده، معاهده ده، د هغې د لاسلیک کولو په یو پروګرام باندې خبر شوی دی او دا خبرې به نورې هم جاری وي. نو معلومات خو همدغه دي چې دا کار شوی دی او طالبانو باندې د دې دپاره د پوښتنې توپ ډېرې کېدي. او بیا طالبانو خپل منځ کې د اوربند مسله د امریکا دپاره هم حساسه ده، دا د افغان حکومت دپاره هم حساسه ده، دا طالبانو دپاره هم حساسه وه. نو بیا موږ ته چې کوم معلومات طالبانو ځنی اعتباري سرچینو راکړي دي هغه دا هم دي چې د طالبانو مشر بیا د دریو د شورا د غړو یو کمیټه ټاکلې وه، شیخ عبدالحکیم چې د طالبانو ویل کېږي دا د هغې مشر قاضي دي، دغه په مشرۍ کې او دا غوی د دې اغي تایید کړی دی بیا چې د خبرو پروسه بیا شروع کیږي او هغه خبرې بیا د دغه توافق نامې د هغه انتظار ته لار سموي نو بیا په اوربند کې د لږ وخت لپاره پاره پاره کې څه دغه جواز بیا شته نو زما خبره چې د پرمختګ شته او د نور پرمختګ هم امکان شته البته د اوربند په اړه باندې د طالبانو د خوا رسمي څه دی ویل شوی
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
ټولنیزه شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو
په نړیوال کچ فعالانو او پوهانو د پاکستانی پوهنتون د استاد خوشی کولو په مخه په انټرنیټ یو غوښتنلیک پور کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې یو عدالت د دسمبر پر 28مه د ملتان د بهاوالدین سکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. درخواست سیړونکي هیلن هافت خپور کړی او پکې یې له اسلام آباد غوښتنه کړې ده چې د حفیظ سزا دې لغوه کړل شي. دا غوښتن لیک تر او یو زرو سیاتو کسانو لاسلیک کړی دی. د قانوني چارو پوهان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون سم نه استعمالیږي. په دې اړه نور معلومات سمو د همکار شاهین بنیری نور.
په نړیواله کچه لږ تر لږه او یا زره کسانو چې ډېرې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او د جنید حفیظ د زده کړو ملګري دي په انټرنیټ د یو پیټیشن یا عریضې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکي او څېړنکار هیلن هافت ویل بنیادی مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هافت وایي دا پیټیشن یا رساله تیر سو ونیو راهسه خبره کړل شوې ده. د دې یو مرکزی مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډیرول دي. خلکو ور باندې ډیر ښه عکس العمل ښودلې دي او ډیر ډاډ ورکړي دي. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وی چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي بلکې په عدلیه هم د لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخستل شي. د حقوقو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې اکثر د قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموش کولو لپاره کارول شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د های کورټ په خوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان په هنتون د زده کوونکي مشال خان وجنا او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکارا مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې نه دا خو ډیر زیات ناجایز استعمال لري کیږي. آسیا بیبي کیس چې وینم هغه تاسو د مخه وي چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې غریبانه تور لګولې شي چې دوی مطلب چې بلاسفیمی کړل او هغه لاهور عدالت چې وینم هغه سزا کړه او بیا سپریم کورټ چې وینم هغه پریښوده. دینا هر سړی یریږي عدالتونه ته میریږي افسران ته میریږي مطلب په دې غب نه چې بهی دا تور په ما باندې لګي. زمونږ ملک کې دا ډیره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې ناجایز دغه استعمال کیږي.
د یادونه وردا چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاوالدین زکریا یونیورسيټي استاد چې په کال 2014 کې ور باندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړی دي. نو موړې له 13 کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د دسمبر په 28مه ورته یو عدالت د 500 سزا ورولې ده.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنډې سپی 2011 15,000 14,500 او 1,380 کلو هرتز.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلی دی چې په قبایلو کې د خاصدارو قانوني حیثیت بدل شوی او ټول د پولیسو د نظام برخه دي. نوموړي پرون په مومندو کې تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل کې دی چې حکومت زر یو اعلامیه خپره کړي او د خاصدارو د قانوني حیثیت سپیناوی وکړي. په دې اړه نور معلومات شانواز ترکزینا اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلي چې د کومې ورځې نه د پخوانی فاټا انضمام شوې، له هغې ورځې د خاصدارو او لیوي ځواکونو حیثیت پولیسو ته اوښتی او دا نه ده چې ګنې دوی به د خاصدارو په پخوانی حیثیت کې ساتل کیږي.
یہ ہمارے قومی مفاد میں بھی ہے، ہمارے مفاد میں بھی ہے اور سب کے مفاد میں ہے.
د فاټا انضمام د ملک او د قوم په مفاد کې ده. زمونږ دا کوشش دی چې څومره زر انضمام مکمل شي نو زیاته ګټه براوړي. زکه زر عالم او دلته چې څومره مسلې دي چې دا واورم او دا به هم وایم چې په کوم ورځ دا انضمام شوه دوی پولیسو ته اوختی دي او ممکنه ده چې را روان 22 تاریخ پر د دوی مسلې هواري هم شي او دوی په معنی خاصدار د اولی ورځ نه د پولیس افسران جوړ شي.
پہلے دن سے پولیس افسران بن چکے ہیں.
نو موړې پرون په اول وار مومندو ته راغلو او د یکون تحصیل په جرګه حال کې د مومندو د پولیسو مشرانو سره خبرې کړي. په دې مقدمه مردان ډیویژن د پولیسو مشر ڈی آئی جی شیر اکبر نه علاوه نور یو شمیر مشران هم په دغه حال کې ناست وو. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر ننه د قبایلي ضلعو پولیس خپل نوکر لا هم هغه د پخواني خاصدارو په شان ګڼي او د دوی یقین نه راځي چې ګنې دوی پولیس افسران دي، نو موڑی دا سے جواب کرا.
یہ ہماری اپنی نااہلی ہے کہ ہم نے ان کو یقین دلا میں ناکام گئے ہیں. ادروائز یہ پہلے دن سے پولیس
دا خود زمونگا نااہلی دا چھے مو دوی تا پا دی باور ور کولو کی ناکام شیبو چھے دوی پولیس افسران دی. ہر کلا چھے دا ٹیکنیکل مسئلی ختم شی نو دوی تا پا شہید پہ گچ او نور ٹول مراد دا پولیس و پشان ملاوی گی.
یہ پاس ہوتا ہے یا پرسوں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو بیچ والے جتنے بھی دن ہیں ان کو تنخواہ بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی، شہید پیکیج بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی.
پدی موقع آئی جی پولیس ثناء اللہ عباسی دا ہم ول چې په قبایلی ضلعو کې په ځینو تاڼو جوړولو کارونه روان دي. نو موږ ته د محمد د پخوانی خاصدار او نوې پولیسو لخوا هغه ته پورپی خستونځو او په خپل ضرورتونو دوی ته باور هم ورکړه چې د دوی ټولې مسلې به هوارولې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو یوې بلې موضوع ته. د کورمې د روغتیا ادارې د واورو ورېدو وروسته د ناروغانو د سمې درملنې په مقصد د بیړنیو اقداماتو اخیستو فیصله کړې ده. د کورمې روغتیایي چارو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پرون مشال ریډیو ته وویل په بیلابیلو ځایونو کې وړیا طبي کیمپونه لګوي او د واورو ځپلې سیمې ډوګر روغتون ته دوایانې رسوي. د سیمې خلکو د چارواکو د اقدام هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسینا اورو.
د کورمې روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هغو ځایونو کې چېرته د صحت په لړ کې سهولتونه نشته هغلته روغتیایي کیمپونه بلګوي چې پکې د خلکو وړیا درملنه به کیږي او بله دا چې ډوګر هسپتال ته دوایانې ورلیږلو او مزید ډاکټرانو تعیناتي نه علاوه هغلته دوه امبولانس ګاډي به د بیړنیو حالاتو لپاره مستقل ولاړ وي.
راغیر لپاره موږ خپل کنټینجنسی پلان جوړ کړو چې امبولانس اویلیبل وي، ډاکټر به اویلیبل وي او په هغه کې به ضروري میډیسن یا هغه پلان موږ ڈی سی سره او د ډایرکټر سره شیر کړو. په هغه کې موږ خپل علاقې چولی چې مخنۍ کې به یو پوینټ وي، یو به په ډوګر کې، یو به په ابراهیم زی کې، یو به مطلب را دی چې په علی زی کې، او یو په بدن کې.
بلخوا د شمکانی محمد عباس وای چې کدا سی وشي نو ډیر خلک به ترې فائدہ واخلي، ځکه چې په ډیرو ځایونو کې هسپتالونه نشته، او چې په کم ځای کې هسپتال شته نو هغلته سہولتونه نشته، او زیاتوي چې په دغه صورتحال کې دوی مجبور اول چې نورو ځایونو ته د علاج لپاره لاړ شي.
د حکومت خدای یو خدام دی متفخنه ځا سره کسو خو سپدی کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حواله سره تا غور کې موجود وي، ځکه ځای لکه کې ډیر اوره کې خلک ساده تر اتلې نشي نو تکلیف دی خلکو ته.
د تور نزون ملکی سخان اورکزی وای ک دغه شان روغتي سہولتونه د الشوزو پسمه کې هم ورکل شول، نو ډیره بخوي زکه چې یاد سیما یو له هغه دا چې پکې خلک له سړ ډیر متاثر دي، او د هغوی لپاره هیڅ داسې روغتي سہولتونه نشته.
لکه په ډوګر کې فوټو اوري هغه کې درې فوټو اوري هغه د سې علاقې د هغه کې بالکل هیڅ قسم ته دا هغه یو میډیکل سٹور هم نشته. دا کار کوي کې ولګي کې دا ډیره ښه خبره یو خلکو ته بسنه
د ذکر دا چې په تیرو سورځو کې واورو ابرانونو د ملک مختلفې سیمې زبلې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوریدونکو راځي به مطبوعاتي کتنې ته ډان رسپنه په خپل یو اداري کې لیکي چې سږ کال د پاکستان په کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب په ځینو سیمو کې د واورو ورېدو، سختو بارانونو او یخنۍ لامل د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي. د ادارې په خبره ښکاري داسې چې په نړیوال کچ موسمیاتي بدلون پاکستان هم اغیزمن کړی دی. د دې ادارې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
ډان روسپانې په خپل یو اداریه کې په دې ورستو کې د پاکستان په کشمیر، بلوچستان او د پنجاب سبي په ځینو سیمو کې د واورو ورېدو او سختو بارانونو لامل د مرګ جوبلې موضوع راخستې ده، او لیکي د دې موسمي ناورین لامل مرګ جوبلې په زیاتېدو ده. بلخوا حکومت اغیزمنو سیمو کې په سمدستي توګه د امدادي کاروایانو حکم کړی دی. د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم عمران خان په مظفر آباد کې یو پوځي روغتون کې د موسم لامل د جوبل شو او ناروغانو پوښتنې لورغلې وو. د امدادي کارونو په توندۍ سره د سرته رسولو حکم هم وکړو. د ادارې په خبره په مظفر آباد کې د واورې د یو ګټ را پرېوتو له امله سخت زیانونه شوي. د غیر متوقع بارانونو او ځمکې ښویېدو له کبله د کشمیر او خیبر پختونخوا مهمې لارې هم بندې شوې. تر دا مهال تر ټولو زیات مرګ جوبله کشمیر کې رامنځته شوې ده، او بیا ورپسې تر ټولو زیات مرګ جوبله په بلوچستان کې شوې. تر دا مهال د دې ناورین له امله په ټول پاکستان کې د سلو نه زیات کسان مړه شوي دي. د ادارې په خبره بلخوا په ټول پاکستان کې د قدرتي کیس د کمښت له امله کورنۍ په خپلو کورونو دننه هم د موسم د خوالی نه بچ نه دي، او هغه کورنۍ چې د کورونو د ګرم ساتلو لپاره د ګیس په نغرو تکیه کوي هغوی اوس د ګیس د نشتوالي له امله د سختو مشکلاتو سره مخ دي. اداریه د موسمي پوهانو په حواله زیاتوي چې دا موسمي سختوالی اصل کې په نړیوال کچ موسمیاتي بدلون په ګوته کوي، او پرته له دې چې پاکستان د موسمي شین جال ته یوازې 1% زهریله ګیسونه خارجوي، دا مهال په نړۍ کې پاکستان په 5 نمبر هغه هیواد دی چې د دې موسمیاتي بدلون د سختۍ هدف ګرځېدلی. د ادارې په خبره د موسمیاتي بدلون په اړه د موجوده حکومت سنجیدګي دینه معلومیږي چې وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم په توګه په خپل لومړی وینا کې په خپل یو لس نکاتي ایجنډا کې موسمیاتي بدلون هم شامل کړي، او ځکه یې هم په لومړي کال کې پاکستان کې د لسو عربو ونو لګولو پروژه په دې غرض پیل کړه چې له وجې په هیواد کې د موسمیاتي بدلون د بد اغیز مخه ونیول شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو د مازیګر نږدې 15 بجې کیدونکو دی لند خبرونه د شاهین بنیرین اور.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې په دویم ورځ په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او طالبانو استازي وایي چې دواړه لوري د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو بحث کوي. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته سپکاوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختمه کړي. جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 20مه د 5 سزا ورولې ده. په سوات کې د یوې ودانۍ غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه بیګا په مینګوره کې شوې چې پکې د عنایت الله په نامه د یو تن پر کور بله ودانۍ راغورځېدلې ده. د چاپیریال پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د نایابه ځناورو او مرغیو په یو شمیر قسمونه د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. دوی بیګا مشال لیرو ته زیاته کړې ده چې د آبادۍ ډېروالې د تودوخې کچه لوړېدل او د ځنګلونو پرې کولې لوی لاملونه دي. په داسې حال کې چې په ایران کې د یوکرینی الوتکې د رانسکرولو په پیښه قهرجنې مظاهرې دوام لري. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي په ولس د یووالي غږ کړی دی. یوکرین، کینیډا، فرانس، سویډن، جرمنی او برطانیې ایران ته ویلي چې په تهران کې د جنوري په 8مه د یوکرین الوتکې د پلټنو لپاره کارپوهانو ګماري. د یوکرین لوی سرنوال د جنوري په 16مه په یو بیان کې ویلي دغه خواستې په لندن کې هم په دغه ورځ د 15 وړو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروستو لیږلې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو روانه ونه د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي افغان طالبانو یا د هغوی ویان په باضابطه توګه د خبرې تصدیق یا تردید نه دی کړی، خو سرچینه وایي چې افغان طالبانو د امریکایي فوج او افغان حکومت پر ضد د لس ورځو لپاره په جنگ بندۍ سلا شوي دي، کوم چې یو خبر دی. ورسپانه لیکي د افغانستان اولس د تیرو څلوېښتو کلونو راهسې د بدامنۍ سره مخ دی. که د امریکا او طالبانو ترمنځ امن معاهده وشي نو په افغانستان کې ورسره امن راتلی شي او د یاد ملک اوسیدونکي به په سکون سره خپل راتلونکی تیر کړي. ورسپانه لیکي پاکستان همیشه نه غوښتلی چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې تر څو په یاد ملک کې امن نوي راغلی نو تر هغه وخته په پاکستان کې هم په مکمله توګه امن نشي راتللی. او دا وجه ده چې پاکستان خپل پوره کوششونه وکړل چې امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دا لړۍ کامیابۍ سره سرته ورسي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي سپریم کورټ وفاقي حکومت ته د نیب نوي قانون راوړلو لپاره د درې میاشتو مهلت په ورکولو سره ویلي دي که یاده موده کې نوی قانون را نه وړی شو نو بیا به عدالت حکم جاری کوي. ورسپانه لیکي تر سوچ د احتساب ادارې خبره ده نو تیرو حکومتونو په اپوزیشن دباو ساتلو لپاره د دې ادارې استعمال کړي دي او په موجوده حکومت هم اپوزیشن ګوندونه دا تور لګوي چې یا د اداره دوی نه د انتقام اخستو لپاره کاروي. ورسپانه لیکي حکومت لپاره کار دي چې د عدالتي احکاماتو انتظار کولو په غیر د ضروری قانون سازي عمل دي تیز کړي او په کار ده چې د قانون سازي دي د پارلمان د لاري وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي په نیب د اپوزیشن لخوا ډېری نیوکې کیږي او په ځنې معاملاتو کې د نیب په کارکردګۍ خو سپریم کورټ هم د خفګان څرګندونه کړې ده. دې ترڅنګ حکومت په خپله هم د نیب نه په مکمله توګه مطمئن نه دی. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې اپوزیشن دې په اعتماد کې واخلي او په شریکه دې د نیب په قوانینو کې بدلون وکړي او داسې قانون دې جوړ کړي چې پرې نه خو اپوزیشن بیا نیوکې کوي او نه سپریم کورټ له بیا د څه حکم جاري کولو ضرورت راپېښ شي. نو هیله ده چې حکومت به د سپریم کورټ لخوا ورکړې شوې موده کې د نیب په قانون کې ترمیم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات اوریدونکو ایسوسییټډ پریس اجانس لیکي طالبانو امریکایي چارواکو ته د 100 ورځو دور بند وړاندیز کړي چې پکې به د هغه هیواد سرتیری له افغانستانه اوسي. په لیکنه کې راغلي دا د افغانستان د اوږدې جګړې ختمولو یو موقع ده. امریکایي بلومبرګ مجلې په ایران کې د یوکرایني الوتکې ویشتلو پر وړاندې د مظاهرو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو لیکنه کړې ده. ظفر خان د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس لیکي طالبانو امریکایي چارواکو ته په افغانستان کې د موقتی اوربند پاړه ویلي دي.
د سولې خبرو اړوند د طالبانو یو چارواکي ایجنټ ته ویلي چې امریکایي استاذي زلمی خلیلزاد ته لیک ورکړی چې پکې له وو تر لس ورځو د اوربند ویل شوی دی. ایجنټ زیاتوي د اوربند دا وړاندیز په افغانستان کې د سولې تړون او له هغه هیواده امریکایي سرتیرو وتلو او هلته د اتلس کلنې امریکایي جګړې ختمېدا یوه مقدمه. امریکا له دې وړاندې پر طالبانو د اوربند کولو لپاره فشارونه اچول، خو اوس دا معلومه نه ده چې دا وړاندیز به دواړو خواوو ترمنځ د تړون لپاره پوره وي کنه. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په تړون کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرات پیلول هم شامل دي، ځکه چې د افغانستان د سولې چابي خپلمنځي خبرو کې ده، ځکه چې له دې لارې دایمي اوربند د لګکیو او ښځو حقونه او طالبانو او افغان حکومت ته د وفادارو زرګونو جنګیالو ژوند خوندي کېدلی شي. بلخوا بلومبرګ مجله لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي چې پر ایران فشارونه د دې لپاره نه زیاتوي چې هلته حکومت بدل کړي، خو هغه وګړي چې د بدلون امید لري غږ به یې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی ځواکونو په غلطۍ اوکرایني مسافر وړونکو الوتکې ویشتلې چې پکې ناس ټول 161 کسان وژل شوي. ایرانیانو د دې پیښې پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. له دې وړاندې د نومبر په میاشت کې هم په ایران کې د تیلو د ګرانېدو ضد احتجاجونه شوي وو چې وروسته انتظامیه د مظاهرینو ضد سخت اقدامات کړي وو. مجله لیکي په ایران کې نارامي په 1990 کال کې وروسته له هغې زیاته شوه چې د اسلامي انقلاب په ترڅ کې ملایان واک ته ورسېدل. که څه هم هغوی خپل واک ډیر پیاوړی کړی، خو د حکومت د بدلون په اړه غوښتنې هم ورځ تر بلې قوي کیږي. مجله لیکي په ایران کې د وسنیو مظاهرو د ختمولو لپاره ځانګړي پولیس ګمارل شوي چې د احتجاج کوونکو د خورولو لپاره اوخ کې بیونکې ګیس کاری. خو د نومبر په مظاهرو کې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا 304 کسان پکې وژل شوي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د عراق حکومت هغه راپورونه رد کړي چې وای د دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د وزیر اعظم ویان وای چې د عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. بل خوا د امریکا په وس منلي چې د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اړې د ایران په توغندي برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل لاورو.
د عراق د صدر اعظم ویاند عبدالکریم خلف وای د متحده ایالاتو او عراق ترمنځ اصلي موافقه داسې شوې و چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلی خلف پرون پنجشنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د عراق حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکایي ځواکونو له دوو هوایي حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژل شو. له دې مخکې نیویارک ټایمز رسپانې د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی افشا شوي راپور ورکړی و چې دوی وایي امریکایي ځواکونو چې په عراق کې د ډیرا نړیوال ائتلاف لویه برخه جوړوي ګډ عملیات بیا پیل کړي دي. د ائتلاف ځواکونو د جنوري په 15 ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د پاوځ د روزنې عملیات یې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو پر اډو د راکټي حملو له لړۍ وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله ځنډولې دي. د عراق د صدر اعظم ویاند وویل حکومت د امریکا د پاوځ عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر وکړ. پنټاګون او په عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ وویل د عراق د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو د ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په خپل هېواد کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په عراق کې اوس مهال شاوخوا 15,200 امریکایي پوځیان تیره دي. لبلې خو د امریکا پاوز ویل دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی بری دروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان په خاطر تر علاج لاندې ونیول شو. د هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلی و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګا ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیر شپه نو وخت خبر شویلی پر الاسد هوایی اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینه دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دی. ښاغلی اوربن هم دراز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلو دندو ته ستانه شي. په دې اډه کې د ایران د حملې پر مهال یو نیم زر سرتیری دیره وو چې اکثرو د ایران له توغندوي حملو د ژغورنې په خاطر ځانونه په خوندي تاسیساتو کې پټ کړي وو.
اوریدونکو، زمونږ همکار احمد تکل و چې تاسو دغه راپور اوریدو سم راځي به مطبوعاتي کتنې ته. پاکستانی انګریزي ژبې ورسپانې ډان لیکلي چې د برېښنایي رسنیو د سارن اداره په امرا کله کله داسې فیصلې کوي چې بیا یې د عملي کولو توان نه لري. د دوی تازه مثال راخسته چې د ای آر وای ټلویزیون په یو خپرونې شپېته ورځې بندیز اعلان کو، خو دغه خپرونه بیا هم نشر شوه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نجیب عامر نو.
ډان ورسپانې په ای آر وای تلویزیون د کاشف عباسی پر خپرونې د بندیز او بیا بیرته د اجازه پر موضوع لیکنه کړې ده. د راپورونو له مخې پیمرا لومړی د کاشف عباسی پر خپرونې تر شپېتو ورځو پورې بندیز لګولی و، خو بیا وروسته د جنوري د شپاړسمې پر شپه دغه خپرونه د معمول سره سمه وړاندې شوه. پیمرا د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر یو غړي او وفاقي وزیر فیصل واډا سخت غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د کاشف عباسی په شو کې د نوموړي څرګندونې نامناسبې، له اخلاقي دایرو وتلې، غیر سنجیده او توهین آمیزه وي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د سارې ادارې پیمرا ویلي د خپرونې د کوربه کاشف عباسی رویه هم غیر مسلکي وه، ځکه چې هغه د فیصل واډا د څرګندونو پر مهال د مداخلې هڅه نه کوله او مسکی و. ډان ورسپانه لیکي دم ګړې ته که څه هم داسې ښکارېږي چې دا معامله حل شوه، خو پیمرا له پکار دی چې په راتلونکي وخت کې د بیان د آزادۍ خیال وساتي او د یوې خپرونې په کوربه دې یوازې له دې وجې بندیز نه لګوي چې ګینې هغه په کومه خبره خندلې یا مسکای کړې ده. ورسپانه لیکي تر دې هم خرابې او لکړه کې ډکې خبرې وخت په وخت په ټلویزیونونو خپرې شوې، د نسل پرستۍ څرګندونې شوې او د خلکو کردار وژنه شوې ده، خو د پیمرا ورته پام نه دی شوی. ډان لیکي پیمرا تیر کال په یو بله پرېکړه کې د تلویزیوني خپرونو ویندویان یا قربانه له دې منع کړي ول چې په نورو تلویزیوني خپرونو کې به د میلمه شنونکي په هیڅ برخه نه اخلي، خو کله چې اسلام آباد هایکورټ د هغې خبرې نوټس واخیست نو پیمرا له خپلې فیصلې په شوه. ورسپانه لیکي پیمرا ته په آینده کې په کار دی چې د کومې پرېکړې امر کوي نو دوه وارې د سوچ پرې کوي چې دا کار عملي کول هم شي او کنه.
اوریدونکو، تاسو د نجیب عامر نه دغه راپور اوریدو. راځو یو بل موضوع ته. د امریکا یو فدرالي عدالت 15 کسان په دې رسمي تورن کړي چې د پاکستان له اټومي پروګرام سره د مرستې په غرض سي په غیر قانوني توګه له امریکا نه دغه هیواد ته د هوایي جازونو پروژې او تکنیکی سامانونه لیږلي وو. په دوی تور دی چې د یوې پاکستانی ډلې لپاره دغه سامانونه چې پکې د جازونو پرزې هم شامل وي اخیستل، او دا یې پټول چې په پاکستان کې په اصل کې کوم ځای ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحا میرزاده نورو.
د شورو په ورځ د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د یو فدرالي عدالت برسېره شوې پرېکړې له مخې 15 کسان د امریکا نه پاکستان ته د هوایي جازونو پرزو، د الکترونیکی سامانونو برخو او نورو تکنیکی سامانونو د قاچاقولو د هڅې پر سر تورن شوي دي. په دغو کسانو تور دی چې د پاکستان له اټومي پروګرام سره د مرستې په غرض یې دا کار کو. دغه کسان د تیر کال په اکتوبر کې یوې فدرالي جرګې رسمي تورن کړي وو. د عدالتي پرېکړې له مخې د 2014 سپتمبر نه نیولې د 2019 تر اکتوبر دغه په مبینه توګه د نړیوالو کمپنیو د شبکې د فعالیت پروګرام پر مخ وړلو. پر ډلې تور دی چې د اډوانسډ ریسرچ ارګنایزیشن او د پاکستان اټومیک انرژي کمیشن لپاره دغه سامانونه اخیستل. د عدالتي پریکړې له مخې دغه سامانونه د فدرالي قانون سرغړونې پکولو بیل لایسنس له امریکا نه پاکستان ته برآمد شوی. دواړه تنظیمونه د امریکا د تجارت محکمې په هغه فهرست کې شامل وو چې تر مخه یې د هغو ډلو لپاره د برآمد لایسنس ضروري ګرځوي د چا فعالیتونه چې د امریکا امنیت بیا بهرنۍ تګلارې له مفاد سره په ټکر کې وي. په تورنو شوو کسانو الزام دی چې دا د پټولو کوشش کولو چې دغه سامانونه په پاکستان کې کوم ځای ته رسیدل. تورن شوي کسان د پاکستان، کینیډا، هانګ کانګ او برتانیې دي. دا لانه د معلومه چې دوی وکیلان لري او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو له هغه وخت راهیسی چې روانه میاشت پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون پیپلز پارټی په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې لواکمن تحریک انصاف سره یووالی خودلې په ټولنیزو رسنیو د خبره زیاته کیږي چې اپوزیشن ګوندونو د جمهوریت پر ځای بوټ یعنی په واسطه لومړیتوب ورکړي. په همدې تړاو د نهې پورس د پاکستان په یو ټلویزیوني خبرونه کې یو حکومتي وزیر فیصل واوډا پر میز بوټ کې خودو او ویل چې مسلم لیگ نون دا بوټ خپل کړي او عزت یې ورکړي دي. دا چې د نوموړي د سرګندونو په اړه بلابل سیاسي ګوندونه سره نظر لري جواب یې له اصرار عالم مومن نور.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي وایي فیصل واوډا د یو شخصي ټي وی د روانو چارو پروګرام ته په بوت راوړلو سره د جمهوریت او پوز دوانو بدنامي کړي. نوموړي پرون مشال ډو ته ویل د پوزي مشر د کاري مودې غزولو پړه د بل ملاتړ یې ګوند زکه وکړل چې د په خبره د بل وزیر اعظم ته اختیار ورکوي چې د پوز د مشر کاري موده وغزوي. نو د په خبره ل دې کار سره ولسی حکمرانی یا جمهوریت پیاوړې شوي.
پټاک شو کې د څه میسج ورکو آیا پورا دنیا ته دا میسج ورکو چې دا پاکستان کې پولیټیکل ډیسیژن میکینګ چې دی نو دا آرمی دا پکار د چې په دې باندې اکشن واغشت شي او ټول دنیا ته دا میسج دا ورکو پاکستان ته دا میسج ورکو چې کدل ته کلم پولیټیکل فیصلې کیږي نو هغه کې آرمی انوال دا.
بلخ د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د کمی سملی غړی شیخ روهیل اصغر وای د پوز د کاری مودې غزولو بل حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ته راوړی وو. نو د په خبره د دې مطلب یادا شو چې د فیصل واوډا پارټۍ د پوز ډیره چاپلوسی کړي. روهیل اصغر پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې بوت د فیصل واوډا خپل وو او ځان سره یې سټوډیو ته راوړی وو. نو مطلب دا چې هغه به ډیر برېښولې وي
لیکي آپ آئے چمکا کے آپ لے کے آئے
بٹ تارا وڑے وو بریخو لیتا ہو. نو زما پا خیال پا دے آڑا ادارو یعنی پوست اقدامات کول پکار دی کچرے دا حقوی سا مجبوری نوی نو پکار دا چی دے خلاف گامونو واخلی لدا قسم ملگورو خدا چی حقوی دشمن وساتی. عجیب خبر دا چی ٹول پا یو کشتے کی سوار رو دا بٹ خو اڑنبے تا سر رو بٹ تارا وڑو
تو پہلے تو آپ کے پاس تھا نا یہ بوٹ تو آپ لے کے آئے. روحیل اصغر وائی پاکستان دا خراب واڑی کو او په نورو گاونډیو هیوادونو کې د نا امنی حالاتو لکبل یې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو ملاتړ وکړ. بلخو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند چې د پوز د کاری مودې غزولو بل ملاتړ یې نه دی کړی وای د مسلم لیگ نونو پیپلز پارټی او ځینو نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاری مودې غزولو په حق کې رای ورکړي پر چا چې دوی تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړی وه او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړ. د جمعیت العلماء اسلام د کمی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ډو ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او حکومتي ګوند ترک انصاف په خپلو کې سره پر دې وران دي چې څوک به ځان په وستا ډیر نږدې کوي.
یو مان هتا دا چې پی ټی آی والو په دغه پاشول چې را دا د بوت نمشکار وو نو د مسلم لیگ نون والا هم راغلل کنه نو هاري ورته کوشش کوي چې موږ د کسانو ته حق کارا شو د دوی خدمت په شان دا سره په ډیر اعلی انداز کې د دوی د معیار مطابق سر انجام کو نو په دې باندې بیا د هغې د مابین کې غاخه مخه ربړه راځي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې د فیصل واوډا د څرګندونو او دې ته د اپوزیشن ګوندونو د غبرګون په اړه له حکومت او پوځ سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. خو د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړی معاون فردوس شکاوان پرون په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له فیصل واوډا وضاحت غوښتي چې ولې یې بوټ د روانو چارو پروګرام ته راوړی وو. په نوموړي یې دا بندیز هم لګولې چې تر دوه اونۍ پورې به د روانو چارو په کوم پروګرام کې برخه نه اخلي. واکمن ګوند تحریک انصاف د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه درې بیلونه له هغې پس اسمبلی ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزولو اقدام وځنډاوه. عدالت ویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
اوریدونکو سو کلونه تیر شول خو له خیبر ضلع نه بېکوره شوي خلک وایي حکومت یې لا هم د کورونو د زیان سروې یا اندازه نه ده لګولې. دوی د پېښور تر څنګ د پښتونخوا په نورو سیمو کې میشتي او غواړي چې کلي کور تستانه شي خو د دوی په وینا هلته یې کورونه ویجاړ پراته دي. په زرګونه کسان د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال بېکوره شوي حکومت د دوی کورونو او جایدادونو ته د رسېدلي زیان پوره کولو ژمنه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری نور.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرا هغه کډوال چې تروسه په پیښور او خوښ سیمو کې د کرایه په کورونو کې ژوند کوي هلته ترغې پورې نشي ستنېدای چې ترسو ورته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو معاوضه نوي ورکړل شوی. دوی وایي چې خپل ویجاړ شوی کورونه په خپل ورغوي نو بیا د ورانو شو کورونو د بیا بحالی په سروې کې نه شاملوي، نو ځکه دې لپاره انتظار وباسي او په کار د پاتې شو سیمو کې دغه سروې زر مکمل شي. د باډي یو تن جعفر پردای مشال ریډیو ته وایي،
موږ په پېښور کې اوسېږو، لاس دوله سکول نه بڑا کې چرګیراګر کې اوسېږو ملک دین خیل، او موږ لا کورونا میرون دي سروې والا روشي یو ځل لغلی وو، خو موږ هم بس په موقعه خبر نه شو پېښور کې اوسېږو، نو موږ سره پیسې نشته، موږ غریبې نه په پېښور کې قریب کورونو کې اوسېږو، او موږ دا مطالبه وو حکومت نه چې موږ دا کورونه سروې اوشي، کله 15 ورځې کې سروې رونه واسطه کړه، موږ خیبر چوک بندو، موږ کلی ویرون دي چې جوړې کو جوړېدو واسم نه شو کا جوړن کړه، نو بیا خو سروې کې نه شو ملي.
د بړې تحصیل یو فعال شانواز پردوی په زیاتره کلیو کې دغه سروې شوي، خو بیا په ځنې کلیو کې تر اوسه نه ده شوي.
لږ ورځو کې به څلور کاله پوره شي چې راغلي یو، خو دا سرویس چې کوم او یو قبیله هم داسې نه شو ویلی چې هغه سروې مکمل ختم شوي وي او ټولې سرویس شوي، نو خلک دا له په تمه دي، او په دا تمه د خلکو کلونه تیر شو. ځینې خلک کوس پروت دي په پېښور کې، په نورو علاقو کې، یا د تیرو خلک په بوډا کې، په نورو ځینو کې مشتري او سخت تکلیف سره او ستونزو سره مخ دي، ځکه چې سرویس هغسې کېږي نه. نو بیا چې کله د ځینو خلکو دا سرویس وشي، نو دا سروې پیسې چې کوم دي دام زر نه ملوېږي، چې دا ټیمونه د یو په ځای دوه او د دوه په ځای څلور او شپږ داسې لاسو لا ورسی په یو توصیل کې، او دا ټیمونه کور کوي او زرزر کوي، نو امید شته چې دا به لګرولنده شي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دی وایي،
بل داسې خلک دي چې اوسم مې دغ ځوینه نه دي تلي، په دا پېښور کې، په دا کجوري کې اوسېږي، په پردو کورونو کې اوسېږي، او ولته دغې وجې نه چې پیسې ورسره شته نه او کور یې ویرون دی، او دا څلور لکه روپۍ چې چاله مېلو هم دي کنه، هغه هم په خپل کور هغه شونتې نه دی جوړ کړی، بس ټیک تو هغه دومره لږ ډېر ګزاره به شوی وي، خو کور پې باندې نه جوړېږي به چار لک روپۍ باندې.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د خیبر د بیا بحالۍ پروګرام یو چارواکي سلمان خان خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ تر اوسه خواوشه 9200 کورنیو ته دغه مرستې ورکړي. د مکمل وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور په سر 1,08,000 روپۍ ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سروې د وام لري، او چې کوم کلی ترې پاتې شوی هغه به هم پکې شامل کړي، او یوازې هغه کسانو کورونه به پکې شاملوي چې څوک د سروې په مقرر ورځ د خپل ویجاړ شوی کور سره حاضر وي او ټول شرطونه پوره کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غوږیوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال چارو پوهان وای د موسمي بدلون، آبادۍ زیاتېدو، ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایاب ځناور، مرغان او دا شان یو شمېر نور ژوي په ختمېدو او ورکېدو دي. د موسمیاتو او ماحولیاتو د چارو پوهان دا هم وایي د ځنګلونو له وهلو سره د ځناورو او مارغانو د اوسېدو طبیعي او قدرتي ځای له منځه ولاړ شي، نو ځکه هغوی هم بیا مړه کیږي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری نورو.
د چاپیریال د چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو کې چې 40 کاله وړاندې کم ځناور او مرغۍ وي، په هغې کې د ځنو نسل د ورکېدو د خطر سره مخ شوی دی، او د ځنو شپیره بیا ډیره لږه پاتې شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوات پوهنتون استاد او د حیاتي تنوع د چارو پوه ډاکټر حسن شیر وویل چې په نړیواله کچا د تودوخې د کچې لوړېدل او د ځنګلونو پرې کولو د ځناورو او مرغیو ژوند د چیلنجونو سره مخ کړی دی.
تاسو پته ده چې نن سبا د ځنګلاتو کم بې دردۍ سره چې کټینګ روان دی، نو دا ځنګل د دې لپاره یو کور دی. دغه کور موږ وران کړو، نو ظاهر ده چې دغه ځناور چې دي دا به خپل ځای پرې دي، بیا کله د یو په لاس ورغلی، کله د بل په لاس ورغلی، کله د انسان په نقصان رسولی. بارانونه بې ټیمه شو، واورې بې ټیمه شوې، انټینسټي په فلاټ کې سوا شوه، انټینسټي په یخ کې سوا شوه. دا هغه خو ډیفینیټلی ډېر لوی اثر دی بیا په علم باندې. تاسو وګورئ چې د نن نه یو 40 کاله مخکې زمونږ په خواو شاو ځنګلو کې به دا ډېر وو، دغه اول فوجي سادوګان به ګرځېدو دي، هغه ځناور چې دي هغه د دې علاقو نه ختم شو.
په پښتونخوا کې د نبیات زناورو او مرغیو کم قسمونه دي؟ په دغه اړه د ملکنډ سیمې د ځنګلي حیات د څانګې مشر عبدالغفور وایي چې پښتونخوا په ټوله سیمه کې ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې د نړۍ ځینې ښایسته او نوعیت ځناور او مرغۍ هم د دې سیمې په ځنګلونو کې موندل کیږي.
زمونږ په صوبه کې زمونږ سره مارخور دی، کم ته چې په پښتو کې مونږ غرسه وایو، دا غینا نه و. زمونږ سره آیبکس دی، برفانی چیتا کم چې دا واورو پرانګ دی، او دا عام چیتا دا کم ته چې مونږ پرانګ وایو. زمونږ سره تور میلو دی، خړ میلو دی، په دې صوبه کې مونږ سره لیټ مونږ ته چې مرغ زرین وایو هغه دی، بیګر دی، کلیش فیزن دی، د بونیر په سیمه باندې زمونږ سره گورال موجود دی. دا غینا علاوه مونږ چې ورته سپورټ هانټینګ وایو، د زرکو، د تور تارو، د خړ، د تنظری دی، بونیر، او زمونږ سره چې کم سودم وستم دی، د کوهاټ سیمه ده، دا زمونږ سره موجود دی.
عبدالغفور نور ویل چې د منځنۍ اسیا نه کمی مرغۍ د بحیر عرب لور تر الوزی، نو د هغې مرکز هم د خیبر پښتونخوا سیمه ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې د ځنګلي حیات د تحفظ لپاره کم قوانینو نو هغه نیمګړی وو، خو اوس حکومت نوې قانون سازي کړې ده چې له مخې د ځنګلي حیات د خوندي ساتلو هلې ځلې نورې چټکې شوې دي.
یو دا چې څنګه د ورلډ پولیسینګ سټاف ډېر لګ دی، نو د کمیونټي سره په مختلف ځایونو کې د شراکت داري په منصوبې به جوړېږي، سره جوړې شوې دي، او د هغې نه چې کم مختلف ذریعو باندې په جرمانو باندې یا سپورٹس اور ٹرافی ہنٹنگ معنی پیسې راځي، او په سولې کې باتیا روپے حکومت ته قوم لور کوي چې زموږ سره پتا خصوص کلاس وکي شل وو کو بس ایک مینجمنٹ فیس
دا پدا سی حال کې دا چې د جنوري په سوار لسما د سواد په مټه کې ځای خلکو یو ناویا ته پړانګ په ډز وښتو او مړ کړ. د دې سره سره د مرغیو نه قانون ښکار او د میانو د نیولو لپاره د زهریلا او چاودیدونکو موادو کارولو هم د دغه ځناورو د ژوند سره سره انسانی چاپیریال ته هم خطرې راولاړې کړې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د شاهین بنیری نورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې په دویم ورسپناسته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو ویان سویل شاهین او ځینو امریکایي چارواکو ویلي چې دواړه لوري د ویل وزنامې په لاسلیک کولو بحث کوي. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد جنید حفیظ د مرګ سزا ختمه کړي. نوموړي ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 20مه د مرګ سزا ورولې ده. دا غوښتنلیک په تیرو دریو اونیو کې تر 10,000 زیاتو خلکو لاسلیک کړی دی. په سواد کې د یوې ودانۍ د غورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه بیګا په مینګوره کې شوې چې پکې د نعت الله په نامه د یو تن په کور بله ودانۍ ورغورځېدلې ده. په پیښه کې د کورنۍ دوه تنه ټپیان شوي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې د نایاب ځناورو او مرغیو یو شمېر قسمونه د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چاپیریال پوهانو ویلي چې دا بادی ډیروالی د تودوخې کچه لوړېدل او د ځنګلونو پرې کول لوی لاملونه دي. یوکرین، کینیډا، فرانس، سویډن، جرمنی، بریتانیې او ایران ته ویلي چې په تهران کې د جنوري په 8مه د یوکرین الوتکې د پلټنو لپاره کارپوهان وګماري. د یوکرین لوی سرنوال د جنوري په 14مه په یو بیان کې ویلي دغه خواستې په لندن کې هم په دغه ورځ د 15 واړو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته لیږلې دي. په داسې حال کې چې په ایران کې د یوکرین الوتکې د رانسکورولو په پیښه قهرجنې مظاهرې دوام لري، د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په ولس د یووالي غږ کړی دی، او ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو روانه ونې د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته لاړ شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې پامپیو سبا د جنوري په 13مه برلن ته روانېږي، او د اتوار په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه په غونډه کې برخه اخلي.
اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد خبرونو ویان شاهین بنیرے او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه کوړو. تاسو هم پر دې سپوډیو رادیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.